دوستانو ستلی مشهی دی ازادی راډیو دی خبرونه ته مو هر کله کو په دی خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده چې نن پکې په افغانستان کې له مالدارانو سره غږیږو او دا چې مالداران څنګه د خپلو څارویو پالنه او ساتنه کوي په دې برخه کې دوی څه کولی شي له کومو مشکلاتو سره مخ دي په دې به غږیږو د مالدارۍ د برخې یو ډاکټر به هم راسره شي مشورې ورکړي مالدارانو ته او له مالدارانو به هم اورو خو خبرونه په خبرونو پیلوو په سر کې هم یو تازه او مهم خبر هغه ده چې مجیب انصاری چې د هرات یو مشهور ملا امام او د طالبانو ملاتړی و د هرات په گزرګاه جمعه کې په چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو حکومت د هرات د امنیه قمندانۍ ویان محمود شاه رسولی دغه پیښه تایید کړې ده. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان دوی د لومړنیو شمیرو پر بنسټ په دې پیښه کې 15 تنان وژل شوي دي. له سیمې څخه په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي تصویرونه بوګنوونکي دي او داسې څرګندېږي چې ښایي د مړو او ټپیانو شمیر تر دې زیات وي. په ورته وخت کې دا چاودنه نن داسې مهال شوې ده چې د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما په جوماتونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټاکور هم ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د هرات په گزرګاه جومات کې چاودنه شوې خو د تلفاتو په اړه د بیا جزئیات ورنه کړل. په دې موضوع د ازادۍ راډیو په خپرونو کې نور جزئیات وخت په وخت راټولیږي او له تاسو سره شریکیږي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي دي هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لرې کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشردوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د نوو بدلونونو له مخې به امریکا له ځینو استثناءاتو پرته د بشردوستۍ د شرایطو پر اساس د افغانانو منل ودروي. دا هغه ځانګړی پروګرامو چې له مخې افغانانو امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوه خو د دایمي استوګنې د اسنادو ترلاسه کولو ته یې زمینه نه برابروله. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورونکي چې پوځي څرخی الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو ګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅه کوي. چارواکي وایي اټکل کېږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 40,000 متره مقابو ته رسیږي له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالت لویو ښارونو ته هم ورسیږي. د سیلابونو چې د جون د میاشتې له نمایي بهیږي سند ایالت تر ټولو زیات ځپلی دی. په دغو سیلابونو کې د مړو شمیر 1,200 ته رسېدلی او اټکل کېږي چې دغه شمېره به لا پسې زیاته شي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي ریپورت هرکلی وکړ چې پکې ویل شوي دي چین ښایي په لویدیځه سیمه شینجین کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری میشل باشلی لخوا برابر شوی دی او د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. دا خبرونه
د ژوند رنگونه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اما سمو چې د خبرونې په فایل کې ویل وروسته به زما همکاره فریدا سیال در سره د ژوند رنگونو په پروګرام کې ملتیا کوي. خو تر هغې مخکې لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل مجیب انصاری چې د هرات یو مشهور ملا امام و او د طالبانو ملاتړی و د هرات په گزرګاه جومات کې د چاودنې په ترڅ کې وژل شوی دی. رپورټونه وایي چې په دغه چاودنه کې په جومات کې ګڼو نور راټولو شوو کسانو او خپله د مجیب انصاری ساتونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. همدا اوس زما همکار راسره د ټلیفون په تماس کې دی. ستړی مشي د تاسو معلومات د دغه پیښې اړه باندې څه دي؟
ډیر زیاته مننه. نن د هرات په گزرګاه جومات کې چاودنه شوې او د دې چاودنې په ترڅ کې مجیب رحمان انصاری وژل شوی دی. دغه خبره موږ ته په هرات کې امنیه قومندانۍ ویان شاه محمود رسولی او ورسره د افغان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان هم تایید کړی ده. د هرات امنیه قومندانۍ ویان وایي چې په دې 14 کې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوی دي. لبل خو به د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې په هرات کې 14 شوی ده، خو د 14 هغه وروستي جزئیات وایي چې وروسته به له تاسو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې لسیمې بیا یو شمیر هغه ټولنیزو رسنیو کې انځورونه خپاره شوي دي، ویل کېږي چې پیښه ډېره بوږنوونکې ده او ښایي تلفات هم ډېر وي. مولوي مجیب رحمان انصاري چې د طالبانو یو ملاتړی ملا و، له دې وړاندې په ځینو ویناوو کې ویلي وو چې که څوک د اوسني نظام، یعنی هدف یې د طالبانو د اوسني حکومت نه څوک سرغړونه وکړي، سره باید قلم شي چې د ده دغه خبرې بیا په د خلکو لخوا د توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي وي.
مننه. باید یادونه وکړو اوریدونکو ته چې په وروستیو کې په جوماتونو او مسجدونو کې بریدونه زیات شوي دي چې ډېر کله پکې دینی عالمان په نښه کېږي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم رحیم الله حقانی هم په همدغسې یوه چاودنه کې چې د ده په مدرسه یا جومات کې وشوله ووژل شو. تر هغې مخکې یو بل سلفي دینی عالم هم په نښه شولو، مولوي ثاقب په کابل کې په خپل کور کې ووژل شو، او په مسجدونو یا جوماتونو کې پرله پسې په تیر یو کال کې د چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي. په همدې سره د خبري برخه پای ته رسو. موږ به په راروانو خبرونو کې په هرات کې د شوې چاودنې او نورو مسلو په اړه له نورو خبري مطالبو سره د تاسو په خدمت کې یو او حاضر به یو. خو اوس زما همکاره فریده سیال په سټډیو کې ده، دا د ژوند د رنګونو پروګرام او موضوع په اړه درته نور وایي.
ډېرې مننه انصیب کور مودان. اوریدونکو تاسو هم ستړي مشئ، د ژوند رنګونو پروګرام ته مو زه هرکلی کوم. نن په پروګرام کې په افغانستان کې به په دې خبرې وکړو چې په دې وروستیو کې زموږ زیاتره مالداران د یو ډول ناروغي د مالونو د ناروغۍ نه کړیږي. په افغانستان کې میلیونونه خلک په مالداری مصروف دي، او مالداری د افغانستان د دود او سنت یو برخه ده. او د افغانستان په زیاتره برخو کې خلک خواګانې، پسونه او وزې ساتي، خو په دې وروستیو کې کلونو کې وچکالی او حیواني ناروغیو مالداران ډېر زیات ځپلي دي. د وچکالۍ تر څنګ دغه حیواني ناروغۍ اوس مهال مالداران په لرو پرتو سیمو کې ډېر اغېزمن کړي دي. نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له افغانو مالدارانو اورو. تاسو هم کولای شئ چې د خپلې مالدارۍ په اړه ووایئ، کوم څاروي مو ساتلي دي، څنګه یې پالنه کوئ، کومې ستونزې ورسره لري. کولای شئ چې د واتس اپ په دې شمېره ته زنګ ووهئ، 00 420 21 40 41 601 00 2 0 2 2 1 1 2 0 6 1 0 1. باید یادونه وکړم چې خبرونه کې درته ملمانه هم لرو، د هغو مالدارانو چې مالونه یې په حیواني مرض اخته دي یا په حیواني ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی ته به زموږ ملما لازمي لارښوونې وکړي. اوریدونکو ساسو داړي کو په تمه هم یو، تاسو په واتس اپ کې راته زنګ وهلی شئ. زموږ ملما هم په خبرونه کې تر یو څو شیبو وسلېږي. ښاغلی خوستی پوهنمن اجمل خوستی زموږ میلمه ده، د شیخ سید پانتون د وترنری پوهنځي استاد. خوستی صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او استاذو د راډیو لارې درنو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. امیدوار یم چې ښه ورځ به مو تیر پیل کړي.
غلی اجمل خوستی، که تاسو ته په پایل کې دا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وچکالۍ تر څنګ زموږ مالداران د یو ډول حیواني ناروغۍ نه هم ځورېږي، او دا حیوانات چې دوی لري، دغه مالونه چې دوی لري، دا د دوی د عاید یوازینۍ سرچینه ده، څنګه کولای شي چې د دغې ناروغیو تشخیص په وخت وکړي او ورنه مخنیوی وکړي؟
مننه. لومړی قدم کې د مقدمه په شکل باید وایم چې د افغانستان تقریبا 80% وګړي خپل عایداتي سرچینې مالداري تشکیلوي، خاصتا په ولایتو کې او په ولایتو کې هم د ولسوالۍ په سطحه ټول کورنۍ خپل یا لومړی قدم کې عایداتي سرچینې مالداري ده. دوی مختلف څاروي ساتي چې د هغې جملې څخه غواګانې دي، میږې دي او وزې دي. په دې تېرو کلونو کې له یوې خوا وچکالي، ولې سږ کال په 2020 کال د جون په میاشت کې یو وژونکې ناروغي چې دا البته یو نوی اپیدمي وه په افغانستان کې، نوی ناروغي وه، ناپیژندل شوې ناروغي وه چې د جون په میاشت کې د خوست ولایت په یو لرې پرته سیمه کې په نوم د قدمو کې لومړنۍ واقعه یې رامنځته شوله. دا چې د دې ناروغۍ په وړاندې مخکې مخینه نه درلودله، کوم څوک ورسره آشنایي چا ورسره آشنایي نه درلودله، نو په لومړي قدم کې د دې ناروغۍ سره موږ ته چې راپور راکړی شو له نږدې ورغلو ومکتله، دا ناروغي د پاکستان هیواد څخه زموږ افغانستان ته رالېږدېدل شوې وه. د دې ناروغۍ وروسته د کلینیکي تشخیص څخه موږ ته څرګنده شوله چې دا د LSD یا لیمپس کین ډیزیز ناروغي ده. یا دا ناروغي لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې پخوا په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخینه نه وه. موږ په هغه وخت کې د خوست ولایت ویترنری مدیریت ته او د دې له طریقه د زراعت وزارت ته خبر ورکړو. دا چې د اکثره ویروسي ناروغیو تشخیص د ولایت په سطحه ناممکنه ده، نو هغه د کلینیکي تشخیص او اراضو په اساس سره موږ په دې وتوانېدو چې دا ناروغي تشخیص کړو او معلومات راپور ورکړو دولت.
مننه خوستی صاحب. اوریدونکو ته به هم مرشو، اوریدونکو په کرخه در سره سلامونه، ستړي مشه، په خیر راغلی. زبرت ک تاسو زحمت نه وي دغه رادیو غږ مو ټیټ کړی، یوازې ټلیفون نز موږ غږ واوري.
بله سلام علیکم.
ستړي مشه ورور، څوک یاست؟ علیکم زما ډی کنی ولی
ډېره مننه. جاوید ایمل، کابل ولایت نه د فرضي ولسوالۍ نه تاسو را اړیکه نیولې.
مهرباني ورور، څه ستونزه لري؟
نه د موږ ستونزه داسې ده چې دغه موږ په خود افغانستان اکثریت وګړي چې د باغداري سره مالداري کسب هم مختوري، نو 15 یا 10 وری موږ کار کال ساتو. پروسه کال هم موږ تقریبا 10 تنه وریان او پسته کال په خواري وساتل دغه لوی اختر مخ سره، نو درې دانې وری په یو شپه کې یو دانه، په بل شپه کې دوه دانې، دسې لرزه پرې راځي او بس سملي او فقط په نیم ساعت کې د خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو هغه ته موږ تقریبا د شپې بلسې ورس په دې ته مریض شو، په شپه مو سبق را چې علاقه چړې ته ورغې نه زب هم کوم مردار نشو. نو سکه بیا وری وخت تقریبا هغه تیره ونې دوه دانې د رقمي موږ وریان بیا هغه لرزه پرې راځي، لرزېږي چپکیږي مړکیږي. نو نو په دې ډول څه تکلیف ته او د دوا شته نشته او دغه تکلیف نه ګټه چی شي دی د دې وقایب خاطر موږ چې یو کډا شاسو د غوړتې مو معلومات راکې نو ډیر مې را باندې
ډیر مننه کور مو ودان ژوندۍ وسه. ساسو د پوسونه څو دانې دي؟
پروسه کلم لستانی او سکل دول لستانی دي. هغه لسه کې درې دانې حلال شو و درې موږ خرڅ کړو او هغه د دفتر تپات نشي چې لو 15 ورځې دفتر تپات په نیمه بای باندې موږ خرڅ کړو. او سکل د دول لستانی دي، دول نه درخه مې کنه مرشه.
حتما ډاکټر صاحب تاسو د پختن تزوب در کې کور ودان ژوندۍ اوسه. بل اوریدونکو ها مخلو مهرباني. سړی مشه مهرباني ورور، موږ نن په خبرونه کې د مالدارانو په ستونزې خبرې کوو، تاسو لکم زه اړیکه نیولې ده.
سلامت اوسې خدای دې لره، سلام تا ته میلم ته ټول او ریدن کو ته لنګرار ما اړیکه نیولې ده. والا دلته واگانې دي، په واگانو کې رقم پولې وزي بیا دا پولې بس څوک داسې کله چې سټې پېتې شي بیا وچوي او څه مالونه د منځه لاړ شي همدغه پولې د لاسه بردار شي. نو نه پوهېږي چې د دغه علاج چې د هېڅ شی دا پولې ولې وزي دا چې دا پولې
دا په غواګانو کې مروزي
واګانو کې د اوپو وزو په میګو کې نشته دلته. دا ما خپل او درې څلور وزي دي، دغه صحیح دي خمس دي او په واګانو کې وزي.
څومره وخت کېږي چې دغه پولې مو په دې حیوانات کې پیدا شوې دي؟
وا خو ډیر کېږي خو بیا دا خو پر مال کې نو لکه چې ووځي په میاشتې اشل ورځې آج څلوېښت ورځو کې ورک شي که نه لکه بعضې جوړ شوي دي تداوی شوی دی بغیر د تداوی نه هم جوړ شوی دی خو بعضې بیا مردار شوي دي د منځه تللي دي.
ډېره زیاته مننه موږ ستاسو ستونزه واخیست منده به ډاکټر صاحب ته راجی کړو چې ستاسو دغه ستونزې ته ځواب وایي. مننه کور مو ودان. بل اورېدونکو ته ورځو. بلې سلام.
وعلیکم خور جانې تا ته سلام او د ډاکټر صاحب په شمول ټولو اورېدونکو ته سلام وایم. احمد همدرد در سره په اړیکه کې یم لغمان.
مهرباني وکړئ تاسو د مالدارۍ په اړه باندې مال لري که هغوی کوم مرض لري موږ ته هغه خپله ستونزه ووایي.
دا مرضونه خو په هر ځای کې خصوصا په اوس وخت کې خلکو ورسره مخ دي که نه او څاروي ورسره مخ دي او د ما دغه یو لنډه پوښتنه ده. دغسې یو سړی ښه پوهېږي چې دغه څاروی مې یو یو مهلکې ناروغۍ نیولی ده که نه او یا نوې ناروغي ده چې چا خبره نوم یم چا ته نه ورځي په اکثره خلکو ته. دغسې بیا حلال شي دغې دا غوښه څومره موزره ده او که نه ده موزره دغه ما پوښتنه ده. ایا دا غوخه بیا دې دغه مریض څاروي انسانانو ته لازمه ده او که غیر لازمه؟
ستاسو په سیمه کې تر اوسه پورې داسې پیښې رامنځته شوې ده هغه نوې ناروغي چې په مالونه کې ده د هغې پیښې شته ده ستاسو په سیمه کې؟
هو ولې نشته. داسې غریب خلک ول چې هغه په قرض او په پور مثال یو غوا او خوسی اخیستی او هغه ورته مړه شول بېخي چا خبر حلال هم نه شو.
تاسو خپله مال نه درلوده؟
زما له طرف هم سلامونه قبول کړئ. زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت نه د علول سوالی څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني ورور تاسو مالونه مو څه ستونزه لري؟
مننه. ولا ستونزې خو واقعا دلته ډېرې دي په هلمند کې. خو لومړی عمده ستونزه چې ده زموږ ده هغه د دغه مرستو پر برابر ده. نو دلته څه موده مخکې په دا ژمي کې دغه زموږ په سیمه کې نوملکنه کېدل د مرستو ده د ډېرو زیاتو خلکو مسکینانو نومان یې ولیکله. خو اوس هغه توضیح شروع شوې ده داسې کسانو ته دا مرستې توضیح کېږي چې هغه ډېر مثلا مستحق کسان وي. دغه غریب خلک چې نومان یې لیکلي وي یا مثلا نه ولیکسي دا ټوله پاته دي. داسې څوک د مرستې باسي چې اکثر هغه کسان دي چې مثلا څه واسطه هم ولري. بل
وروره موږ نن په خبرونه کې په دې بحث کوو چې موږ په لرو پرتو سیمو کې چې مالداران کومې ستونزې لري د هغوی د مالونو په ارتباط باندې دغه نوی مرض جلتي مرض چې ده یا دا چې بله کومه ستونزه چې د هغوی د مالدارۍ په ارتباط موږ سره شریکه کړئ.
مالداری پر برابر بم در تام سے کدل ته موږ ځینې مالداری هم لرو لږ لږ. خو سم د مخ کې دغه د ځینې الکترین ډاکټران مشتر اغلی و د از موږ ځینې مالونه واکسین کړه. خو لږ لږ راته واکسین کړه ځینې پرې شو ول نو هغه واکسین موږ مالو ته ډیره ګټه وکړه. نو که چې هغه بیا راشي ډیر بشي.
احمد نه کور دی ودان چنده وسه. اوس به هم ډاکټر صاحب ته ورشو. اورېدونکو تاسو لږ په تمه پاتې شئ. ستاسو دغه پوښتنې چې موږ اخیستي دا به ډاکټر صاحب سره شریکې کړو. د هغوی ځواب به ترلاسه کړو بیا به بېرته ستاسو اړیکو ته درشو. خصوصي صاحب زموږ اورېدونکو ستونزې درلودلې. جاوید د پرزین اړیکه نیولې وه ویلې چې پسونه یو ډول لړزه لري او د هغې په وجه باندې دوی دغه مالونه بیا مړه کېږي. علت یې څه ده؟
مننه. ما د دې پوښتنې یو یو ځان سره یادښت کړی دي. لومړی جاوید جان ورور ته باید ووایم چې د دوی کوم پسونه چې یو ناڅاپي ډول سره مړي دا په نوم د انتراکس یا ټاک ناروغي چې یو بکتریایي فوق العاده یعنی په ډېره چټکۍ سره خپرېدونکې او وژونکې ناروغي ده. دی ناروغی ته مونږ زنوز ناروغی حامل شو، علاوه پر دې چې پسونه میګي واغان پیخته کیږي انسان ته هم خطر واقع کیدای شي، یعنی اما صحت ته یو لوی ګواښ ده. یا د ناروغی د انتراکس یا ټاک ناروغی کوم د نا علاج ناروغی ده، یو ځل چې کوم کلینیکی اراض لزان را ترګان کی هغه قابل دی علاج نه ده. د دې ورور د دې په خاطر چې پراتلونکو کې د دې مالونه لمر څخه ژغورل شوي وي، دوی د هر کال د پسرلي په موسم کې خپل څارویو ته نور واکسینونه هم شته، خو د دې ناروغۍ په خاطر چې انتراکس ناروغي ده، د حمل یا د حمل په اوایلو کې دوی باید خپل مالونه د انتراکس ناروغۍ د واکسینو په مراغه سره واکسین کړي، یعنی وقایه بهتره ده. وروسته بیا کله چې ناروغي رامنځته کیږي د دې معالجه بیا ناشونې ده. نو دا ورور ته زما هدایت ده چې خپل پسونه همیشه د حمل په میاشت کې د باکیفیته واکسینونو په مرسته د انتراکس واکسینونو په مرسته باید واکسین کړي، ځکه یو ځل چې ناروغي په دې کې را څرګند شي هغه بیا علاج نه لري. او بل د دې ورور څخه ما واورېدل چې موږ خپل څاروي ذبح کړل، حلال مو کړل، نو دوی ته زما منهج یو مسلکي دوی ته هدایت داده هغه څاروي چې له یو ناڅاپي کومې ناروغۍ څخه مري، نو د وترنري طبابت له نقطه نظره دوی ته جواز نشته چې دوی خپل څاروي حتی وسپنې حلال باید نه کړي، د هغوی غوښه د استفادې وړ نه ده. او د دې په خاطر چې زموږ ټوله ټولنه یعنی د یو لوی جمعیت مو د دې خطر یا د دې ګواښ څخه ساتلی وي، دوی باید خپل څاروي د یو دوه متره اندازه ځای وچقوري کې دفن کړي ترڅو د ناروغي نور تخپره نشي، او یا هم باید په بشپړ ډول سره وسوځول شي. راځو د ننګرهار ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه کړي و د پوستکي د تڼاکو ناروغي، دا ټول سرحدي ولایتونو کې هغه ولایتونه چې د پاکستان هیواد سره په سرحد کې واقع دي، د ناروغي په دې ټولو کې حتی اوس حتی تر غزنی او تر کابل پورې دي، د ځای پورې هم دا ناروغي خپره شوې ده. یا د ناروغي لکه څنګه مخکې مو چې ویلې ال اس ډي یا لیمفسکن ډیزیز ناروغي ده، او یا د ناروغي داسې یو ناروغي ده چې په هغه کې نه یوازې دا چې په سوکه یعنی په ترمن متضرره کیږي، علاوه په دې باندې تنفسي سیستم هضمي سیستم هم د دې څخه بچ نه پاتې کیږي، هغه هم اغېزمن کوي. د دې ناروغي عامل لکه مخکې مو چې یادونه وکړه دا پوکس ویرې دی فامیل کاپر پوکس ویروس، چې دغه بیا درې سترین لرمو درې نور نه ویل لرو، چې دغه د جملې څخه یو سترنی یا ال لیمف سکن ډیزیز ویروس ته چې تنه وغانې د دې په مقابل کې حساس دي او وغانې پیښته کیږي. پام دې ویروس په جملې څخه یو بل نه وای دا غي تم شي پاکس وایو، چې په غي کې بیا فقط میږي پیښته کیږي، ګارد پاکس بیا وزي پیښته کوي. د دې ناروغي د انتقال په اړه چې دته د وروتم څرګند لشي، یا د ناروغي د اوړي او منی په موسم کې کله چې هم چې رطوبت لوړ وي هوا ګرمه وي، نو دلته د حشراتو هجوم یا نفوذ زیات اضافه کیږي. دا هغه ناروغي ده چې د حشراتو په مرسته له یو ناروغ څاروي څخه سالم څاروي ته انتقالیږي. دا چې یا د ناروغي کومه خاصه ځنګړې درملنه نه لري، نو د دې په خاطر باید موږ لومړی قدم کې دا چې مخکې واکسینونه نه وو خو خوشبختانه اوس با کیفیته واکسینونه هیواد ته راورید شوي دي، کولای شو چې موږ خپل څاروي د دې ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړو. او د بل خبره دا چې
د بل ورو پښتنې ته ورشو، دغه ناروغي چې تاسو یادونه وکړه د انسان ته منتقلي کې اوازې څاروي کوي؟
نه خیر، یادونه مو وکړه چې د دې ناروغۍ په وړاندې یوازې او یوازې غواګانې حساسې دي، او غواګانې په دې ناروغۍ باندې اخته کېدای شي، او میږې او وزې حتی میږې او وزې هم په دې ناروغۍ نه اخته کېږي، یعنی انسان ته د دې د غوښې او شیدو له لارې نه انتقالېږي.
ادامه ورکړئ. هغه ورور چې لغمان زنګ وهلی او د دې یادونه یې کړې وه، چې
یو بل ورور مو وویلی چې غوښه یې آیا غوښه د دې غوښه مضره ده د انسان لپاره او که نه. دلته مونږ دې ورور ته باید یادونه وکړم چې مونږ مخکې یادونه وکړه چې د دې ناروغۍ په وړاندې انسان حساس نه ده، یعنی انسان په دې ناروغۍ نه اخته کیږي. خو راځو د غوښې د خوراک په اړه یې کوو. که چیرته مونږ خپل څاروي په مختلفو انتیبیوتیکو سره په مختلفو درملو سره د هغې معالجه کړې وي او هغې نه وروسته دا مثلا مونږ ذبح کړو حلال کړو، خپل د دې ویروس په مقابل کې یعنی ویروس انسان ته نه انتقالېږي، ولې هغه درمل چې مونږ څاروي لپاره استعمالوو هغه د دې څاروي غوښه د غوښې په کیفیت باندې منفي اغېزه کوي، نو په دې اساس وترنر ډاکټر تاسو ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې غوښې څخه استفاده وکړي.
خو ډاکټر صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کله شوې ده چې دوی څاروي ته اصلا کومه دوا نه وي تطبیق کړې او هغه څاروی مړ شي، بیا د هغې غوښه څنګه ده؟
او دلته دا وایو که چېرته هغه پتالوژي په دې سویه لوړه وي چې د دې علاوه پر دې چې پستوکی متضرر کړي او د دې نه اضافه لاندې عضلاتي برخې ته د دې تڼاکو به ووایو د دې دانو نفوذ کړی او یا د دې هضمي سیستم زیات متضرره کړی یا تنفسي سیستم زیات متضرره کړی، نو دلته مسله د کیفیت رامخته کوو نه د دې ناروغۍ. دلته دا ناروغي د دې غوښې په کیفیت باندې منفي اغیزه کوي، یعنی د دې ویروس څخه ویره نشته ولې د غوښې کیفیت راټیټیږي. په دې اساس د غوښه قابل د استفادې نه ده، یعنی د ویروس څخه ویره نشته ولی هغه کیفیت چې غوښه لري سالمه غوښه دلته د دې کیفیت باندې اغیزه کوي.
ډیره مننه اوریدونکو ساسو اړیکو په تمه هم یو 00420224 1 زموږ شمیره ته تاسو کولی شئ چې په واټساپ راته زنګ ووهئ. ډاکټر صاحب مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو، دلته یو بله پوښتنه ماته پیدا شوې ده چې تاسو هغه د پسونو په موضوع کې یاده کړه چې هغوی باندې لړزه راسي. دغه کوم واکسین چې تاسو یادونه وکړه او دغه ځانګړي موسم یادونه وکړه، که چېرته دغه ویروس انسان ته انتقال شي هم بیا د علاج نه کیږي که په انسان ته دنه انتقالیږي؟
هغه ویروسی آفات نه ده، هغه بکتریایي آفات ده. بکتریایي آفات ده هغه په انسانانو کې مګر چې د ناروغۍ وخامت شدید ده او ولې قابل د علاج ده په انسانانو کې، په څارویو کې قابل د علاج نه ده. په انسانانو کې هم ځینې وخت چون دا ناروغي اثر د ناروغۍ چې د هغه ډیر وخیم ده، بعض وخت انسانان هم له منځه وړي. خو قابل د علاج ځکه ورته ویلی شو چې هغه بکتریایي آفات ته بکتریایي آفتونه معالجه لري، ولې په څارویو کې
ډېره مننه. اوس به اورېدونکو ته ورشو، ستړي مشئ، څوک یاست، له کوم ځای مړی کنیولی؟
خیر یوسې سرتور م سه خورجانی زنه بیوله زبلای د زبل ولایت ترغنداب ولسوالی شګان کې رسیدون کې د وخت ایران خبرې کوم. ملمته هم سلامونه تا ته شد غلاس په لومړي ژوندۍ خبرونه کې شکل خبرونه مختوړي
مننه کور ودان مهرباني. تاسو د څارویو په اړه کې نن په خپل سیمه کې کوم ستونزه لرئ را سره شریکې کړئ؟
ډېره مننه کوم. خوري دا چې څاروي یو ښه محصول، یو ښه صنعت ده، افغانان ورنه ښه استفاده کوي، وکن ښه محصولات لاسته هم دي راوړي چې ښه او مفید وساتي. خو اوس له میلمه نه همدا پوښتنه ده، میلمه وروره، دا چې په افغانستان کې اوس وخت له بده مرغه څاروي ته یو مریضي راغلی ده، آیا که کومه څاروي کومه غواسي اوس مریضي په دې وخت کې پیدا د پاغم مریضی مبتلا یا اخته یې، هغه شیدی چې ماشومان وخوري، کورنۍ وخوري، څومره به د هغو صحت ته تاوان رسوي که بېنه رسوي؟ او آیا کوم واکسینونه، کومې دواګانې چې اوس هغه مریضي ته انتخاب شوي دي، هغه واکسین یعنی 100% تداوي کوي چې 50% تداوي یې څومره ناشونی ده، او هغه واکسین آیا قیمته ده، ارزانه ده؟ په دې ارزي چې مثلا هغه کسان چې هر څوک غواګانې لري، پسونه لري، ټول کسان یې وار له مخه تداوي کې واکسین ورته واخلي، که په دې اړه څه معلومات راکړي نو اوریدونکي به ورنه ګټه واخلي. ډېره مننه.
مننه کور مودان. تاسو خپل څاروي لري؟ کله مو د دې څارویو نغوا اوزه یا څه ساتلی دي؟
همداسې ده خوري، دا چې زه اوس په ایران کې اوسېږم، له څاروونه هم لري، له کورنۍ هم لري، زه خپله یې نه ساتم. خو هلته زموږ یعنی څلور دانې کم څاروي لرو، څلور دانې وزې دي، همداسې وړوکي بچیانې دي. هغه څاروي یو کشر ورور مې ده، هغه یې ښه روزنه او پالنه کوي. دا چې هر څوک څاروي دروي، څاروي ساتي، نو هغه باید ضرور او اړین هغه څاروي داسې وساتي څومره چې ورته ضرورت ده. هغو ته باید په وخت خوراک ورسیږي، اوبه ورسیږي، او هغه که ښه وساتل سي په آینده کې ښه حاصله ورکوي، ښه ثمره یې هم یې ښه ګټه هم لاسته راوړلی شي. موږ همدغه وزې چې کوم وخت ساتو، مې پوهېږي له شیدو نه استفاده کوو، شیدې یې لاسته راوړو، او هم هغه بچي زیږوي وخت نا وخته د حلال دپاره یو ساعت پیدا کوي.
ژوندی اوسې. بلې اړیکې ته ورځو، سلامونه، ستړي مشې.
سلام علیکم. زغرا بزن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مو غواړم.
مهرباني ورورا څومرا څاروي لري تاسو په لوګر کې او دغه څاروي مو په کومه رزخته دي؟
تورجان موږ خو دا غل نن ورو موږ مرداري نیږي وزې دغه لرو موږ پوچانې د زمندې کې نو دا غوا و کې دا مرز دلته لوګر کې لګېدلې ده نو موږ دا ایله نن ما سره نن ورو چې کدايه دا مرداري باندې وزو تر دا مرز داخله شي دی واکسینونه چې شایسته کنه او بل خبره دا ده چې د دولتونو د نوې پاورنې لاسیات د مرزونو لګېدلې چې دغه بيخي ضرورت په مرنه کوي چې د دولتو او کوم دولت هم د مالداري ته هیڅ توجه د دولتونو څخه باید د لپاره واکسینونه او دوا پیدا شوی وای دا ولې د خپل ضربت په
خاطر لوګر کې څومره خلک د تاسو ته داسې معلومات شته څومره خلک متضرر شوی دي دغه نوې مرز چې راغلی د دوی غواګانې څومره مړي شوی دي خلکو ته څومره تاوان رسولی
نو د څه دقیق معلومات کوم ګنن ورو خرجان کوم تاسو ته وای چې د څه دقیق معلومات درکو خو دغه په ډیر سیمو په ډیر وسوالای کې د مرز لګیدلې ده د څه په شدت من دروان ده نو موږ د هېډ لرو چې لپاره باید په دې باندې تر سره ونه شي چې دا د رقم راز د رقم راز د باید دې لپاره د علاج یو طریقه برابر شي او واکسینونه برابر شي د ټول موږ
د حکومت لخوا تاسو تر اوسه کوم مرسته نه ده شوې؟
نه 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 د حکومت لخوا کوم مرسته نه ده شوې دا کوم واکسینونه به چې موږ یې لپاره ورکول دا هم مسمه راځي دا به خارجي او دا هم مسمه ستدي ثوابي کسونو ما باندې یو واکسین و دا وجدير چې سوي د کپیدا شي
مننه کور مودان ژوندی اوسه وروره. بل اوریدونکو ته به ورشو اوریدونکو په کرخه کې ده. سلامونه ستړي مشه.
سلام علیکم ورحمه.
علیکم سلام ستړي مشه وروره.
رحمت الله.
ستړي
مشه چې ما تبا پیغام غواښم پیغام ما را پخښه کړئ شما
مهرباني ستونزه مو څه ده سروي لري کوم ځنه مړی کې نیولې ده
محمود هستم از ولایت بدخشان ولسوالی تگاب کیشم زوم شده دارم به نام قاری نور محمد کوچه غلام نبی از ولایت بدخشان بله
محمود رو را موږ نن په خبرونه کې د مالداری په موضوع باندې بحث کوو که په سیمه کې مو داسې ستونزه وي چې ستاسو مالونه ورسره مخ وي یا دغه روستي وچکالۍ یا دا چې دغه مالونه کې یو مرضونه راوتې دي که چېرته دغې سره مخ یاستئ کولی شي موږ سره خبرونه کې ستونزې شریکې کړي اوس به هم بل اورېدونکی راواخلو سلامونه
سلام علیکم
علیکم سلام ستړی مشورور څوک لکم زې موړی کني ولې
دا به څه نه ساته خبرې کوم میګراد څه دې
مهرباني څومره مالونه لري څه سوند لري دا څاروي مپو کوم ناروغه یخته شوې دي
زما سلام تاسو او دا څه څه دی ورته مونږه به سودو کې د غواګانو مرز به خسته زه او دې زیات غواګانې په ملې شولې او متاس باندې چې تر اوسه پورې نه حکومت او نه ترنره دې دی هغه یې هم اعلان نکړه چې دغه کو تاسو نه مستعوان
رسېږي تاسو په لسمره غواګانې درلودلې او سوي مړې شي وې دي
ما خپل غواګانې لاله وغوا چې پرمې غواو تقریبا یو نیم لږ په قیامت درغه په بل څه لا بل لکه زی ولاوه او هغه چې ونو هغې دا مرض تېر کړ خو دومره خواره ده چې اوس هر څونه دوایي دغه ول ورکوم خوراک هغه ما شانه خواره وي چاخېږي نه او زما د حکومت نه د تاسلونه دا خواهش دی چې د خلکو یو تسلي خو وکړي یو احصایه خې د نګراف ساته اعلان کړي چې دلته زر غواګانې مړې شوې دوه زره مړې شوې ایا تصالح دې خلکو وشي
تاسو په سیمه کې دا چرته چې تاسو به سودی کې اوسېږي په دې کوم کلی کې چې تاسو یاستئ دا شاوخوا نور تاسو مالداران چې دي د دوی هم غواګان ډېر مړي شوې دي
زموږ شاوخوا چې دي یو دوه غواګان خدمات په کاون کې مړي شوې او نور دې شاوخوا وسم په مریضان دي امکان لري چې نور مریشي لکه دې علاج چې مو اسان نشه په غیر دې نه چې وی با چې لکه وګرځي او دا شربت مربت ولا ور کې دوايان به تاسو نه کوي ما دوه ډاکټران مې ولا را واست او دوه ولا تقریبا وو پیس کاري ګانې دوايان را لکلې دو دنیز دارو پر دوائی می ملواق کلا سالا داقی نمی اغواگانی ملی شده
حکمت دخوایی چه کم امرستان در رسیدلی؟
نه نه تروس پاری چه از منگا بیخی پختن هم نره کنی کنی دی دا کما چه بچوی را دیو لخی کنجالا یا چی کما کنی دا اغواگانی سو ساعتی اگر غریب کار خرکوی او دارا شدون از ما اغوا تقریبا پینزه دست کلو شده کول داقی نمی پینزه کلو کور که خواه دست کلو بمی دخر چول داغه خرچان پکیده ده از ما ده کورم یا سو گزاره بکیده آلا ملک شده او دسی ده گاوان که تمیده داغه سالیم دکه شدونه واده پاره گایام یا خسته ده خرچه ادره کوله خو متاس پانه چه آقا وسو بره هیچ چه سو پختان هم نده کنی آقا لیست سره چه سو نده دیشه وید بدی علاقه که کم غوامله ده کنده بلا خدیقه که خیلی تسلی وشی نگه ده غر مصیبت یا غریب یا یو لک روپے غریب کا تاوان ورسے گی اور شدو نے محروم شی اب داغے بھگوان ایوینی میں میرے سے بچے پانچ داغے وگونا دانو مانے کو سوری سوری سنو آگے لگا وطنی دوائی میں روک لگا سوری خوش ہو کہنا
علائم لری اور سرم خشی
ماں او بل گوله شربت بادیان سپیرکی او ما مخیم او واکی ویمی و نظر و طویل داغی و سیسی دا پا شربت که گرد شود نیشی لده بهترین علاج ده او مخی غالمی نو وکنم یو سو دیگه تیمی وزن اللہ پاک بچه که لکنه دولا سپیرکی بادیان او لگه یو سیسی نظر او گردولو لده خدی او پشنه گیمانی اول نبای خمره شی دا خوراک نمو ندریگی دای خیلی لازم نور دکتری دوایانی یه خیلی دیر پرشتر اینا یکه ما دیر استعمال دیر چار دیر کمی نتیمی استعمال کلیمی آقا پیم بلک شده
مننه کورو ادان مگ ساسو سونز دان سر یاداش کرده کور موادان جنده یوسی ورزو دکتر سیب تا دکتر سیب پوهن مل اجمل خوستی ده شیخ زاید پانتون ده و ترنره پانزی استاد راست را پخبرونه که ده استاد تاسو با ستونزی آوری دلی وی کراشو زوابونو تا تاس میروانی وکی
کم ورور مو چه لزابل تا خد چه فیلان پا ایران که ده دغی پختانه ده و چه لدوی تروی تا خکمیشی دی که دی مون دیدی مصرف کولی شو کنه دیدی دام پا زای ده لکه پا طول افغانستان که لکه مخمی چه دوانه وکره او یا سلانه وگری دیمدی شیدو لاری خپل کور تغذیه کوی دیمدی شیدو دی خرطلا و لاری نفت پیسی لاسر وری چی نور مشکلات ور بندی رفت کهی نکه ده آوازه لکه پا خوص ولایت که چیزه هم دل تشتون نرمه دی خلق و دی مختلف میدیا و لاری هر سری پا خپل دیزان یعنی تازه صلاحیت ور کرده و چی دا اعلان دی که ولی چی دی شدی دی استفاده ور ندی طول خلق و پا دی که دیر لوی توان نوکل کم تاروی چی پا دی ناروغی باندی اخت شوی دی شدی هیچ نو ستونزه نلری شدی قابل دی مصرف دی اگه که ماشوم تا تغذیه کیگی اگه که بچی تا تغذیه کیگی اگه که دوی خپل هم استفاده تر کوی ولی پا طولو که باید دوم رو وایم دی طولو هر نو تروی څخه چې کوم شي دی لاس راځي د دې په خاطر علاوه پر دې د ناروغي مونږ ان شمیر نور ناروغي لرو چې هغه د شیدو د څخاک لاره انسان ته انتقالېږي د دې د حل لپاره د دوی ته یو مشوره ورکم دوی چې کله له هر ډول شیدو څخه استفاده کوي دوی فقط د لاسو دقیقو په خاطر هغه شیدو ته جوش ورکوي چې دې عمل ته مثلا پاستوریلیزه هغه عمل ویل شو چې دا پاستورایش ولی هیڅ نوع ناروغي بیا انسان ته قابل استفاده نه ده خاصتا دا ناروغي خود شیدو لري انسان ته هیڅ نه انتقالېږي بل پښتنه دا و چې دا ناروغي دوا لري او کنه لري کومې ناروغي چې ویروسي ناروغي دي هغه درملنه نه لري یوازې او یوازې موږ کوم ډاکتران چې په ساحه کې درمل توصیه کوي هغه انټي بیوټیک دي چې د سیکنډري انفیکشن په خاطر یا د دوهمي عفونت د مخنیوي په خاطر دا کار کوي او دوهم د انالجیک دي چې په دې ناروغي کې شدید دردونه شتون لري تب شتون لري د دې په خاطر له انالجیک څخه ګټه اخلي یو بل درمل ورسره په څنګ کې انټي هیستامینیک چې دلته تناکې تشکیلېږي خارښ موجود دي هغه د هیستامین نه کول په خاطر انټي هیستامینیک درمل استعمالوي بل ها سوال دا و چې آیا واکسین نشتون لري او کنه چې دا ناروغي په افغانستان کې نوې ناروغي ده په اوایلو کې د دې ناروغي واکسین نشتون نه درلوده ولی اوس خوشبختانه په کابل کې درې څلور با کیفیت شرکتونه دي چې هغه با کیفیت واکسین را وارد کړي دي او د تطبیق په صورت کې نتیجه ورکړي خو بعضی ورونه ادعا لري چې ما خو مثلا پرون یا دوه ورځې مخکې یا جمعه مخکې ورته واکسین تطبیق کړي وو ما په تروي کې خو بیا ناروغي را ترګند شو هر واکسین د تطبیق نه یو څه وخت وړي مثلا لیمف سکن ډیزیز واکسینونه چې موږ تطبیقو حداقل لس ورځې کې دوی انټي باډي او فل انټي باډي چې تشکیلېږي 3 ویکس یا 3 اونۍ په بار کې نیسي نو درې اونۍ نه مخکې که کوم تروي په دې ناروغۍ اخته کېږي دا د واکسینو په کیفیت دلالت نه کوي دا خپله موده لري چې د انټي باډیو تیتر یا اندازه په وینه کې پورته ځي بلې پښتنه ترازو د لوګر ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه کړی و چې زمونږ په غوغان نه لرو خو پسونه لرو ورور جانه په خوست ولایت کې ما خپل تقریبا په ظرف د دوه اونیو کې یو ډیر تلويخ د نه دي اوقات ولیدل چې په میګو کې د شپاکس په نوم سره دی ورته کوي وای په منمو کې چې چاک چورته وي دا په میګو وزو کې هم اوس راتګن شوی دا خو د دې ګله په ځای دا د دولت یا د انجوګانو په حساب سره یا د واکسینو د خریداري په حساب سره کله هم چې موږ یو نه یو واقعیا سره مخامخ کیږو په ساحه کې موږ چې کله دولت تر راپور ورکو دا که اوسنۍ وخت او کثیر جمهوریت وخت د پدوړو حالتونو کې موږ کله چې د یوې ناروغي په اړه دوی تر راپور ورکو ناروغي یا انتظار نه کوي چې تاسو صبر چې د ما په وړاندې آیا دولت کوم اقدام یا غو جوړی او کنه ناروغي خپل کار وباسي په مخزي خو زموږ په دې تیرو ټول کالونو کې په مجموع کې وایي د اوس په شمول چې کله موږ دی وینې ناروغي راپور دولت ته ورکو ترڅو چې دیغه راپور موږ ته نتیجه راځي یا دیغه د مخنیوي لپاره موږ ته واکسین را رسیږي خو بلګې د خوست ولایت ته چې د لومړی په واقعي په صورت کې ما د وټنری مدیریت ته راپور ورکړو چې په دې ډول ناروغي کیس په افغانستان په خوست ولایت کې ولیدل شو ولی وروسته له یوینې مې دوه میاشتو چې کله ټول خوست ولایت په دې ناروغي اخته تلفات به نهایت زیات ورکل نو وروسته یوازې یوې انجو په نوم دی ان ار سی په نوم سره 1512 واکسینه دی ال اس ډی راوړل ولی دلته خوشبختانه بعضی ویترنرانو
ډاکټر صاحب او بخي ستونزه هم دلته ده چې زموږ زیاتره د افغانستان خلکو ته دوا په نو وخت وخت رسیږي یا واکسین ورته نو وخت رسیږي هغه لدې نه وړاندې چې دغه دوا ورته ورسیږي هغه د حکومت له خوا کومه کوشي یا ډاکټران سیمې ته ورشي د خپل د سیمې اوسیدونکو څخه کولای شي چې د تلفاتو مخنیوي وکړي یا د اقل هغه کم کړي او دغه تلفات چې دوی اوس ورکړي دا د اقل کم شي ورسره
او بحث دا د خپلاند الفاظ کې غوړم چې خپل هیوادوالو ته د یو څه معلوماتي ته وړاندې کوم مخکې لدې کوم ناروغان خو چې کومه ناپیژنده ناروغي په یو ساحه کې لیدل کیږي کوشش وکړ دا د مونږ په نوم د قرنټین یو کلمه استعمالو قرنټین دوی باید قرنټین وځه کې په منطقه کې او که مرکزی دولت نه دی ولایت په سطحه باید وترنری مدیریت دا وظیفه لري چې ساحه ته لاړ شي د ساحې خوا او شا ټول کلی یعنی کومه په اسانۍ سره کولای شو که په هغه وخت کې د وترنری مدیریت دا کار کړی چې د قدم په نوم سره علي شیر ول سوالی چې دا کدا واقعا الته لیدل شي او کچې ته دولت په هغه وخت کې دلته قرنټین وځه کړی و یعنی دا ول سوالی د مرکز سره تړلی و هیڅ نو رفتمات د حیواناتو باید غیبت نه وای شوی نو یو څه اندازه مونږ کولای شو چې دا ناروغي کنټرول کو په هغه ساحه کې ترڅو چې واکسین را رسیدل بل مسله دا چې څنګه خلک کولای شي چې د ناروغي څخه خپل مالونه وساتي دلته یو خدای د چې مون حساسیت په وګانو کې د نسلو په اساس هم حساسیت فرق کوي دوه نسلونه دي چې یو هغه ته مون هولستاین فریز نسل وایو او یو جرسی نسلونه دي چې دا د ال اس ټی ناروغي په مقابل کې د دوی حساسیت لوړ ده او ډیر زر په دې کې وژن کوي تمامېږي
د دې لپاره چې خلک د دې ناروغۍ څخه خپل څاروي ښه وساتي، ښه یوه ښه لاره دا ده. لکه یو ورور چې یو مثال ورکړو چې زه خپل غواګانو ته ګشت ګزار ورکوم، ګرځوم، نو هغه بچ پاتې شوله. که چېرته موږ د څارویو لپاره ماکرو اقلیم مایکرو اقلیم دواړه، یعنې هم طویله او هم بهر د ګرځېدو منطقه، ټول د دې حفظ الصحه مراعت کړو، وخت وخت دوی ته پاکې اوبه ورکړو، هغه مناسبه خوراکه چې د دوی لپاره لازمه ده هغه خوراکه دوی ته ورکړو، او هغه خارجي پرازیتونه چې د مختلفو ناروغیو علاوه پر ال ایس ډي ناروغۍ موږ نور امراض لرو چې همدې حشراتو په مرسته د ناروغو څخه سالمو ته انتقالیږي، لکه تیلاریوزیز، اناپلازموزیز، بابیزیوزیز، چې اوس ښه موسم ده چې همدې حشراتو په ذریعه انتقالیږي. نو که چېرته موږ خپل څاروي وخت په وخت د خارجي پرازیتونو په مقابل کې هغه درملنه وکړو، نو موږ به یو څه اندازه د دې ناروغۍ د پیشرفت او پرمختګ څخه مخه نیولی.
استاد دلته یو بله پوښتنه غواړم چې اضافه کړم، که چیرته دغه واکسینونه یا بغیر له دې چې دغه ناروغۍ سره موږ په ټوله کې دغه مالونه اوس مخ دي، او زیاتره اوس دغه پوستکي ناروغۍ چې نوې په دې حیواناتو کې پیدا شوې ده او په زیاتره سیمو کې خلک مالونه یې د دې نه تلف شوي دي، دغه نورې ناروغیانو چې په مالونه کې راښکاره کیږي یا نښې په کې لیدل کیږي، څنګه د خلک پوه شي چې د دوی څاروی مریض ده او د دې نه چې دغه د څاروي د مړینې د مخنیوي وکړي مخکې له مخکې ډاکټر ته یوسي؟
مننه، دا خو څرګنده خبره ده چې لکه څنګه چې نوم ناروغي ده د دستي سړی په خپل څاروي پوهیږي. ناروغي هر ناروغي کې اول کې اول قدم کې مثلا په حیوان باندې تب راځي، بې اشتهایي، هغه نارمل فیزیولوژیک فعالیت چې په خوای کولو هغه نشي کولای، مثلا شیدو تولید ده که په خوای لاس لتره کولای په وخت ناروغي کې دغه په تولید کې کمای راځي، البته که 50% یا د دې څخه امکان لري چې د دې په تولید کې کمای راشي، نو فوراً د کور مالک په دې پوهیږي چې یو څه ناامني شته، یو څه ناهنجري، یعنی یو څه ګډوډي شته په مال کې. نو د دوی لپاره زما توصیه دا ده چې فعلاً خو خوشبختانه په هر ولسوالۍ کې موږ ډاکټر لرو، په خود سرانه تداوی څخه دی صرف نظر وکړي، دوی د فوراً د هماغه ولسوالۍ کې د هماغه مربوطه ډاکټر سره تماس ونیسي، هیڅ وخت د خپل سر باندې. یو ورور مو ویلي چې زه نن زړه د خولې له لارې ورته تطبیق کوم، نو دې محترم ته باید دومره ووایم چې نن زړه ډېر توکسیک دي، زهرجن دي، او دا موږ اکثره وخت خلک د خارجي پرازیتونو د مخنیوي لپاره استعمالوي، دا د خولې له لارې د دې تطبیق مناسبه نه ده. یا ګڼ شمېر نور یوناني درمل دي چې دوی خود سرانه په ساحه کې استعمالوي. دوی باید، زما توصیه ده چې دوی باید یو ویترنر ډاکټر سره تماس ونیسي، هغه که چېرته د ویترنر ډاکټر خپل بوزي له نږدې څخه وګوري، هم مشاهده وکړي، تاریخچه واخلي، نو هغه ویترنر ډاکټر بیا کولی شي چې له مربوطه مرکزي دولت سره اړیکه ټینګه کړي، نو په وخت به انشاءالله دا ناروغي کنټرول شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځو. اوس به اورېدونکو ته ورشو، بلې ستړي مشئ.
مننه خوجانې، جوړې په خیر.
مدانه کور موادان، څوک له کوم ولایت نه مواړي کني ولې؟
من بیرالله سلام دلمن ولې د ونیول چل سره په تماس شو.
مهرباني ورور، څومره څاروي لري؟ څاروي مو کومه ناروغي لري؟
مننه خورجانې، شاوخوا یو څوارلس پنځلس څاروي مو بزې دي، خو دغه زموږ مالونه پیال انشاءالله کومه ناروغي نه لري، خو مخکې دا ناروغي درلوده چې بچي یې غورځول، مننه وخت نه رسوله، خو اوس د پیالن لپاره دغه ناروغي لري چې نه چاخېږي، ډېرې ډنګرې دي، هر څومره ساتو خو چاخېږي نه. زما له ډاکټر صاحب سودا پوښتنه وي چې دغې ناروغۍ نه ده راته وایي، او څاروي د دې په واسطه راته وایي.
په سیمه کې خو موږ وچکالي نه شته؟
وچکالي ته سږ کال دوهمه وچکالي ده چې زموږ پر ولایت باندې راځي. وچکالي ډېره ده، د مالدار له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي، واښه نشته، اوبه هم د اوبو له کمښت سره مخ خو به ډېرې چینې وي. مثلا پروش کال چا چې څلور جربه کښت یا پنځه جربه کښت کړل، او سږ کال یې هغه دوه جربه یا دوه نیم جربه یو نیم جربه کښت کړل، جوارې کړلې، هغه هم ډېرې سختې تندې سره مخ دي، ورځې رالې، ګرمۍ رالې پیل، خو اسلم خو نیکه ده، خو څومره مخکې ډېرې ګرمۍ رالې چې خلکو کښتونه تر اوبو نه وتل، او دغه رقم څاروي هم د لوږې سره مخ دي، تندې سره مخ دي، مالدار پیلان چې هغه څوک کوم څوک چې باورې نه لري اندارې نه لري
دغه
ستون سره مخ دی په خوا په چینې وې
دغه روستي دغه روستي ناروغي چې په حیوانات کې مالونه کې غواګانو کې پیدا شوې ده په ساسو په سیمه کې خو کوم د چا غوانه نه مړه شوې یا
الحمدلله دلته د غواګانو مریضې موږ نه دا اوریدلې خو دغه د وزې او د میر د دغه مالو مریضې و اوس نست ان شاء الله د مریضې چې مرګ تر خو موږ تبخ په ملي هغه
پوستکی کې بیدانې او دا هم راته وایي چې ساسو په سیمه کې چې دا ساسو وچکالۍ سره مخ یاستې د اوبو چینې کمې دي همدارنګه واښه کم دي د چارواکو هلته داسې څه کار کړی ستاسو لپاره چې ستاسو څاروي هلته خوراکي ښه شي یا تاسو سره نوره څه مرسته کړې ده؟
متاسفانه ویلی شو چې کومه مرسته زموږ سره نه ده شوې هم زموږ له مالدارانو سره خو مرسته لاشهمره کړې وای چې دغه مباح ځکې نونه دغه د خلکو مخنیوی یې کړی وای دغه بچېږي پخوا به د خلکو څاروي پر دغه د غرو په لمن و نور ځای کې اوس هغه خلکو سمنالات ډېر سوله ورته برمې وې کښتونه یې وکرله دارې وروړلې او پخوا به د چینې اوبه نه ورته سمېدلې هغه مځکې وچې پاتې وې اوس هغه هم خړو شوې یا بد شوې دي نن مالدار ډېر له ډېر ستونزو سره
مننه کور ودان ژوندی اوسې بل اورېدونکي ته به ورشو سلامونه ستړي مشې تاسو بل زموږ غوړې
السلام علیکم
علیکم سلام ستړی مشهور ورته څوک لیکم زه غړی کني ولې
حضرت پولیس زل ولایت لوګر له سالي خور
ا مهرباني ورته څومره سروي لري او څه ستونزې لري سروي مو
د موږ خپل واګان نه دي موږ په کلو باندې دا د واګان دي د عمر جات مرز دي ورځ دوا درې خامخامر داري
د غسیمه مو کړه د مشخصه وای
خوروار ولایت لوګر ولسوالی خوروار
تاسو تروسه پوری داسې څه د مخنیوي حل لارې نه دی خودل شوی واکسین دوا څه نه دی درول شوی سیمته
واکسین خودل تیاری مشهور شوی او سپټلور نیم سو افغانۍ باندې به واکسین ورکاو اوس هم د سیناکام غونډې د نوې نس ورکولای او ورځ ورځ باندې د مرزاتې ګلګ نه وسته که دا رقم نه نیته را وخیږي چې معلومه دي چې دا څو اجازه او وانه د کوټې ورسی
سیمه کې ورته خلکو د سهال لار نه پیدا کړي چې د دوی مخنیوي وکړي
دا د سیمه خلک خو ډېر هغه دي چې په نګي دومره خدای منځل او منځي هر څه رقم صابون ده یغه باندې د دې تور په دې باندې منځي ګرځې خو دومره ډېرې مرداري کې دا معنی ډېرې کېږي نو مرداري کې ډېرې زیاتې هغه دلته سړی غوښتم ګرنه چې هغه ټول سره خره
څومره زیان خلکو ته راولای دا تاسو خپل څو غوګانې مړې شوې تر اوسه
ګاډو دې هم لري شخصا د موږ لا تر اوسه پورې الحمدلله نه دملې سفرونه مې خو ساي مردار څه هغه له بغه مرز له وجې نه او خپل باندې شاوخوا کورونه چې دې کلیوالم چې دې یاره ود وو یو خامہ خامر دار ته پرونه د موږ د ادو میاشکې سوالنګ او خصه مردار تل دانو لوجه
مندنه کور ودان ور ژوندې اوسې مخ سن زو اخیستله بل اوریدون کتاب ور شو سلامون استړی مشه
بل سلام علیکم خورجانی
علیکم سلام روره میرا بانی څوک لکم زای موړی کنی ولې
زه دی خو سولایت نه می تماس نیولای ما څور غوغان دی په دې غوغانو کې دوی مړي شوی دی او دی پاتې دی او دې تم ډېر په اندښنه کې فکر وته يم دغه نه جوړیږي ډېر صاحب مریض دي دام را لمړي نشي ډاکټر سره پوښتنه کوو چې دا غره ته وکی مریض په واره کې ته وکی وکسین ورته وول ډېر دوایا نه مو ورکړي خو دا وخت جوړ نه شونه اوس دا وسره کم ورته وکړو
ام دغه روسي د پوستکي ناروغي چې د پمدي باندې مو غوغان یخت دي
او په دې باندې وخت دی پوستکي به
څه حل لار تاسو ورته خپل بکور کې څه برابر کړی دی کنه یوازې مغه واکسین او دوا
باندې ولا مغه واکسین مو ورکړل ډاکټرانو ورو وصل هغه هغه مو وا تکبیر تبي کړل او مقصد مړه غشوت به مړی کړی دی پاتې دی نو نه پیږم چې د انځور دوه بسه رقم شي، دغه هم نه پاتې کېږي، دغه هم مري. دویم ځلې پر دویم وارې پر راغلم.
دا څومره وخت کېږي چې ستا د غواګانې مریضې وې؟ او هغه دوه دانې چې مړې شوې څومره وخت کېږي دغې نه؟
دغه تقریبا د لوی اختر نه بس چې لوی اختر شروع شو بس دغه غواګانې نیولې تر اوسه پورې همدغه مریضې پکې دي.
مننه کور ودان موږ ستونزه واخیستله. ډاکټر صاحب حتمن تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ تاسو نه به واور شي زموږ د دې اوریدونکو ستونزې حل شي.
مننه. په لومړي قدم کې کوم ورور شي د هلمند ولایت څخه تاسو سره اړیکه نیولې وه، هغې د وضو په اړه شکایت درلودو چې وضې مو بچي اچونه کوي. د هغې ته ورور ته دومره هدایت وګر چې د ده خپل مشکل خپله جواب خپله ورته ویلی هم ده، خو بیا هم مونږ د بچی اچونې په خاطر یو امراض هم لرو، ځینې امراض لرو. د هغې د جملې څخه مثلا بروسلوز یادونه کولی شو. که چېرته داسې چې بیا بچی اچونه په دوی کې سږ کال تیر کال هم وه او سږ کال بیا هم وه، دوی باید حتماً د دې وینه معاینه تر څو تصدیق کړي چې آیا دا بروسلوز نه یا اچونه کړې ده او که کوم بل لامل ده. خو ده د ده د څرګندونو څخه داسې معلومیږي چې د دیدو رمه چې کومه ده، دا د خواردوکۍ سره مخامخ ده. ده خپله کنه په دې هغه اقرار وکړو چې د اوبو کمښت ده، د غذایي موادو ستونزه ده. نو دلته موږ که فکر وکړو، یو خو خپله مور ده چې خپله تغذیې ته اړتیا لري، کله چې بیا دا بچای په ناس باندې ولري نو دلته د دې اړتیا دوچند کیږي. نو کله چې یو سړی خپله دغه مور سم نشي تغذیه کولی او دا بیا چې حامله دار شي بردار شي د هغې تغذیه دوچان دي، نو د دې لپاره هغه مناسب خواړه چې باید ورکړل شي دوی ورته نه ورکوي چې خپله د خوړو د کمښت په سبب باندې هم بچی اچونه منځته تلی شي. دا یو مسله. بله خبره ده چې د لوګر ولایت څخه چې د خوروار څخه کوم چا زنګ وهلی و، هغې شکایت دا و چې واکسینونه ناکام دي، واکسینونه نتیجه نه ورکوي او واکسینونه فی دوز په 4500 افغانۍ راته تطبیقوي. نو دا خو د واکسینونو کامیابي ناکامي څو لاملونه لري. اول واکسین باید سړی چې اخلي له یو معتبر مرجع څخه واکسین باید لاسته راوړل شي. واکسینون د همغه مرجع څخه د دوی ولایت پورې باید په یو مناسب کلچین یا په یخ سیستم کې وړل شي. کله چې ساحې ته وړل کېږي په ساحه کې مناسب وخت کې تطبیق شي. او بل خوردانې د تاسو د او د دې اوریدونکو د معلوماتو په خاطر باید ووایم، ایل ایس ډي واکسینونه معمولا چې کله موږ دا تطبیقوو دا یو ټابلیټ ته او یو ډیسټل واټر د وو مقطرې اوبه دي. کله چې موږ دا حل کوو د دې پیریود چې دا دوه ساعته په بار کې نشي، یعنی دا جوړ شوی واکسین باید په ظرف د دوه ساعتونو کې ټول تطبیق شي. کوم واکسینونه چې د دوه ساعتو څخه موده اضافه کېږي هغه مؤثریت له لاسه ورکوي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې دوی ولې چې ناکام دي، اکثره مالداران موږ خپل هم په ساحه کې تقریبا شل کاله کېږي چار کوو چې نن ورته واکسین تطبیق کړي سبا بله ورځ چې غوا مریضه شي وایي چې نه دا واکسینو کې تاثیر نه و. ځکه مخکې موږ چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، واکسینو تطبیق کول یو څه وخت اړتیا ده تر څو هغه مناسب
ډاکټر صاحب په لنډو ټکو کې چې د خپرونې وخت مو کم دی.
مننه. بل ورور چې د خوست ولایت څخه تاسو ته زنګ وهلی و چې دوه غواړي نیمړي شوي دي، دوه نورې هم د مرګ په حالت کې دي. دا څرګنده ده مخکې مو ویلي چې درملنه نه لري، ښه خواړه ښه اوبه کول د دوی درملنه ده. او دوی ویلي چې دوه مړي شي او دوه نورې مرګ بخورجانې هغه غواګانې چې په هغوی کې تنفسي هضمي سیستم اغېزمن شوی وي اوس هم ورته وایم چې درملنه مه پرې کوه، بیا هم ورته وایم نتیجه نه ورکوي.
مننه. کور مو ودان پوهنمل اجمل خوستی د شیخ زاید د وترنری پانزي استاد چې موږ سره په خبرونه کې ګډون کړو. له تاسو مننه. ښه وخت.
شبی گونا وڑی پرندے وی وی جا کر پلاس کی دس رو بولو بول چی کر